ستوري مشای وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د روان سات لومړی نیمه چې خبری موضوعات ته ځنګړې شوې پکې اوري چې د افغانستان د سولې شورا د امریکایي استازو او طالب پلاوی ترمنځ لیدنې کتنې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه سازي بولي. د رامول راپور سربېره د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې. د دې سات دوهمه نیمه د ورګوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه نیزو پروګرامونو ته بل شوې ده. خو تر دې هر څه وړاندې اسمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. ملي امنیت وایي په هلمند کې د طالبانو یو سلاکوټ ویچال کړی دی او په روسیه او فلیپین کې په چاودنو کې دوه دېرش تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سری زبولي. د دې شورا مرسیال عبدالرحمن سلیم نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې هر را سولې او طالبانو سره موافقه د افغانستان د حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو سره تړلې دي. ښاغلی سلیم په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبري د همدې هدف لپاره وبللې.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی
دیوای شغله خلیلزاد افغانستان د ملی یوالی د حکومت له مشانو د سولې شورا او د هیواد له ځینو مطرح شخصیتونو سره د اعتماد رامنځته کولو لپاره پر وروستیو انکشافاتو خبرې کوي څو د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هواره شي. د زلمی خلیلزاد په مشه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په ورځنۍ خبري پرون شنبه پای ته ورسېدې او راپورونه وایي چې دواړه خواوې پر یوې مسودې سلا شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو په برخه کې جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه پر ټویټر لیکلی امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال تروریزم پر ځاله بدل شي او د افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهال ویش یادونه ونه کړه. دا مهال په افغانستان کې د ډیر امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. لبل خو زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر له طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړ. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقه ته ورسیږي. د کابل شهر په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شوی دی. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل د اور لګیدو له کبله مالی تاوانونه پیښ شوي خو د سر زیان نه دی اوښتی. دا څویم ځل دی چې د کابل په تجارتي سیمو کې اور لګیږي او د میلیونونو افغانیو زیان اوړي. تیره میاشت په عبدالحق څلور لاره کې د اور لګیدو له کبله نه یوازې د میلیونونو افغانیو زیان واوښت بلکې درې تنه له ژونده بې برخې او لسګونه نور ژوبل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودیدونکو موادو پر ډیپو برید وکړ او دواړه ویجاړ کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طالبانو سلاکوټ او د مخدرو موادو فابریکه په مارجه ولسوالۍ کې لمنځه وړي دي. د دې ریاست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 3000 کیلو چاودیدونکي مواد لمنځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوه بمی چاودنو لشتر لژې یو شکسان وژلي او یو اویا نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوز یو ویندوی ګیری بیسانا نن وویل لومړی چاودنه په جولو شارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتره کې موقعیت لري په کلیسا کې د غنی غونې په وخت وشوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړی چاودنې ساحه ته ورسېدل دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وشوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف ډلې د جنګیالیو کار ګڼل کیږي. روسی رسنۍ وایي په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافی شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. دولتي آژانس تاس نن یکشنبه خبر ورکړ چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 215 کیلومتره کې پروت دی شوي دي. د آژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوې بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوي دي. او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د پالیسیو په مخالفت کې د یولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب شوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهره چانو د ټیټ پاره کولو لپاره اوښکې بهیونکي ګاز کارولی دي. د پاریس پالس دوله بستی ساحه په تیرو دریو میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یوه 43 کلن اعتراض کوونکی عفید ماروخ وویل دیوایزه اصلا نپوهیشم. هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اوښلن ګاز را باندې کارول کیږي، د همدغو ګازو حمله را باندې کیږي. دا هغه وضعیت دی چې په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 223 کسان نیول شوي دي. د کورونا چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9500 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې د تېرې اونۍ په نسبت کم شمېر دی.
من نشی ازادی رادیو تا غوگی است. اوراندی پخبرونه که در پورنا و موضوعات لرو. د افغانستان د سولې له شورا د طالب پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ د سولې رواني هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازی بولی. نوموړی هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه سازی وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه دا ده چې بالاخره افغانان په خپلو کې سره کښېني. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان به بالاخره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
معنا یې دا ده چې یوه ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی و د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان لویه سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادعاو د قضیې د زیاتې پلټنو لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د همدې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه څه چې تر دې دمه د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شوې دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه سازي ده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره هوکړې ته رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې ته رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې اړه لري. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خپل شپږ ورځنیو لیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې لالي شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د دې مطلب په څرګندولو سره د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له لوري شوې هڅې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه سازي ده د ستاینې وړ دي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اتر یو اساسي او حتمی موضوع ده. دوی خغلی خلیلزاد د سولې په برخه کې مستی پرمختګونه د ملي والد حکومت لمشانو د سولې لالي شورا او همداشان له سیاسي اتسیرو سره شریک دي. نو موږ هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه دا ده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېني د بحث وړ مسایلو باندې بحث وکړي او نتیجې ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد له طالب استادو سره په قطر کې لښپګ ورځنی لیدنو کتنو وروسته ویلی دی چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي. بل لور ته طالبانو رویټرز خبری اژانس ته ویلی دی چې دوی له امریکایي پلاوی سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې چې لمخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. خو ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی، تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي. حد څه باید د افغانانو د خپلمنځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی که څه هم د سولې په برخه کې وروستۍ هلې ځلې د پام وړ بولي، خو وایي چې سولې ته رسېدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلی دي. باید له طالبانو سره مذاکرات د افغان حکومت لخوا پیل شي او امریکا باید د یو څارونکي او ضمانت کوونکي په توګه په خبرو کې حاضر وي. که سوله د افغان حکومت طالبانو او خلکو ترمنځ ونه شي او له امریکا سره سوله وشي، نو یو وار بیا به کورنیو جګړو ته لاره هواره شي.
مسائل داخلی باوجود
له بل خوا د ناټو عمومي منشي یانس سټونټلبرګ په بروکسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو اترو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا مذاکرات به د سولې بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په وروستیو لیدنو کتنو کې پرمختګونه شوي او په کور دننه هم د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. خلک هیله لري چې دا خبرې اترې هر څومره ژر چې کېږي
سیاسی چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ترته په کتو د سولې راتګ ته هیله ډېرې شوې دي. له ډلې د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي.
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر آخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولی چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونه کړو، تر څو خپل حکومت جوړ نه کړو، تر څو خپلې خبرې وړاندې ونوزو او تر آخره پورې دوی هم فکر نه کوم تاب به راوړی شوی چې دایمي جګړه په لار واچي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنی هغوی هم حاضر دي چې د مذاکراتو میز باندې کښېني او خبره خپل په امتیاز د دوی په نفع په فکر دا به حل کړو. نو زه فکر کوم داسې خوشبیني ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغاني وي، سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسي توافقات ته په کتلو یا د قطر روسي ناسې ته په کتلو سره شپږ ورځې دوام وکړ، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو اترو میز ته کینی؟
دې باندې خو هم موافقه کړي وو چې یوازې د امریکا سره په توافق ورسیږي په اصلي موضوعاتو باندې. بیا نو داخل د افغانستان کې خو بیا امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغې سره خبره مخې بوزي. دغه څوک چې اوس هم د امریکا یو طرفه مغو راوستي، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پیغام ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې د حل دپاره هم او د دې د آینده سرنوشت دپاره هم کلک دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کښېني. خپله امریکا یا نمائنده د امریکا په شمول دوی سره کښېني. فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع د دې ولس او د قانون چې راوستلی دی دا هم بیخي بې قانوني نه شي، ولو که تغییرات او تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل
کړي. د روسي پوښتنې په توګه پوهان صاحب، نن به خلیلزاد کابل ته راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناسې جزئیات به افغان حکومت سره شریکي. په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې تاسو خبرې مخې نتیجې ورکړي او بالاخره ستونزه حل شي؟
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آئندہ سولیز محیط کے او فضا و ہوا کے دیکھو جنگیالی مخالفین سره دوی دا وطن هم وساتی، هم آباد کی، هم خلق پکې آرام شي. باید چې یو خل همغږی او په صداقت سره خپل وطن افغانستان ته سول راوستل د دې خلکو د جګړې ځپلو خلکو دپاره باید یعنې نو حکومت ته پکار دي چې دغه لاره کې هلې ځلې وکړي، هم ځان ورته چمتو کړي، هم خلک ورته چمتو کړي د دننه په افغانستان کې، تر څو په ملي سطحه د دې یو مهم راتلونکي دپاره آمادګي ولري.
له کابل زو د پېښور په لور الته د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان وایي د افغان سولې په اړه حتمي موافقې کې باید افغان حکومت شامل کړی شي. نوموړي د خبره پرون په پېښور کې د ولی خان تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د کونسلګری مشر محمد هاشم نیازی هم غونډې ته په وینا کې په افغان طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. د غونډې نور حال غلام غوث راکوي.
په شپږشتم جنوري په پېښور کې د ولی خان د تلین په مناسبت دستوري ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ په لړ کې ویلي دي چې کاول په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت نه دی شامل کړی شوی، نو خیر دی، خو پکار ده د سولې د حتمي لوزنامې په وخت د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې شامل کړی شي. اول که مذاکرات امریکا او طالبان کوي یا یې امریکا او پاکستان کوي نو سمه ده، خو په اخیره کې د ټولې سیمې او منطقې د امن او ثبات په خاطر دا لازمه ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي.
افغانستان کی حکومت اس سمجھوتے کا حصہ ہو.
په پېښور کې د افغانستان د کونسلګری مشر هم د خان عبدالولی خان د تلین دستوري ته وینا وکړه او افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی په افغان طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دی خپل رښتینی کردار ولوبوي او د مظلوم افغانانو د قتلولو څخه دی نوره ډډه وکړي.
ویلي تویږي روزانه یو نیم سل کورنۍ بے سر پرست کیږي او یوازې هغه وخت دا ویلې ودرېږي چې دوه خواوې پر امن مذاکرات وکړي. د ټول مخالفینو نزا غوښتنه ده چې حالات د دنیا اوس داسې جوړ دي چې جمونه ګټه نه کړي. یوازینۍ د حل لاره، یوازینۍ د کامیابۍ لاره، د پیشرفت لاره هغه امن ده. او د مرحوم باچا خان دغه فلسفه چې عدم تشدد.
خود عوامی نشنل گوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان طالبانو نه علاوه راپورته شوی نورو وسلوالو ډلو ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره د پاکستان په قبایلی ضلعو کې امن او د قانون عملداری ضروری ده. هم په دغه لړ کې اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
هر ځای چې جوړتي نو خلکو لا یو بیس پکاری چې هغه ځای ته غي راځي او د هغې نه ځي جنګ کوي واپس راځي. فاټا د څلوېښتو کالو نه دغه حیثیتو دغه حیثیت چې تر کومه پورې ختم شوي نه او تر کومه پورې د فاټا نه دا د دهشتګردۍ تنظیمونه اوښکلي شوي دي تر هغې پورې امن نه راځي.
خو د پاکستان پوځ تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو ټولې شبکې ختمې کړې شوې دي او دا مهال په قبایلی سیمو کې هیڅ یو وسلواله ډله منظم وجود نه لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې رادیو ته ازادي رادیو ته غوږ یاست. هله دا د خبری مجلې تر پای را سره اوسه او یو شمېر مهم مطالب او موضوعات لرو تاسو چې هغه را سره واوري. اوس هم یو هغه موضوع چې پایلو ته ډیر خلک په تم دي، د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادارو د قضیه د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کوردن نه د قضیه لپاره یو اندازه سړنې بشپړې شوې او لا هم سړنې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري او اخلاقي فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون رئیس له حکومت غوړي چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وسیړي. د نور حال زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو په قضیه کې پرمختګونه سوي او د قضیې د بهرني اړخونو له بشپړې درسته به ډېر ژر پایلې له خلکو سره شریکې سي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کور دننه د قضیې په اړه یو اندازه څېړنې بشپړې سوي او لا هم څېړنې روانې دي.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق تحقیقاتشان در کابل
هغه وایي پلټونکي پلاوي له نظره تر یو حده په کابل کې تحقیقات بشپړ سوي. یوازې بیرونی اړخ یې پاتې ده. پلاوی بهر ته ځي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې په دې اړه څېړنې کوي. که څه یې پیدا نه کړل له خلکو سره به د دغه قضیې پایلې شریکې سي.
شریف نجیب افغانستان افسی مطابق به قانون اطلاع رسانی خواهد شد.
ښاغلی رسولي زیاته کړه چې دغه پلاوی به په بهر کې شاوخوا شل ورځې له مهمو اشخاصو، بنسټونو او په قضیې کې له ښکېلو اړخونو پلټنې وکړي، خو دا چې یاد پلاوی به د اروپا کومو هیوادونو ته سفر وکړي په اړه یې جزئیات ورنه نکړل. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د مرستیال یوسف کارګر او د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جنسي ځورونو په اړه خبرې سوي تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پلټونکي پلاوی امر کړی چې یوسف کارګر کولای سي خپل دندې ته ولاړ سي، خو د قضیې تر بشپړېدو به ورنه پلټنې روانې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري اصلاحاتو او اخلاقي فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس سید محمد شریفي بلخبي وایي چې لوی څارنوالي باید دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغه وایي معلومه ده چې په دې برخه کې باید هر اړخیز مستند او د اسنادو په استناد څېړنې وسي. په دې برخه کې باید اسناد وړاندې سي. هر هغه څه چې د یو قضیې د پلټنې لپاره مهم دي باید ترلاسه سي او بیا وروسته سمه پرېکړه وسي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دا قضیه د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده، نو ځکه به په هر اړخیز او په بې پرې ډول وڅېړل سي.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګول وزارت په راتلونکي کال کې د وچکالۍ خبرداری ورکوي. دغه وزارت بیان اکبر رستمی د یکشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنې ناوړه اغیز درلود او که همدا وضعیت راتلونکي کال هم دوام پیدا کړي افغانستان به له لوی کړکۍ سره مخ شي. نوموړی ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې کولی شي په دې برخه کې تر یو بریده ستونزې راکمې کړي. بیا هم رحمت افغان تیره راپور لري.
افغانستان هغه هیواد د چاتیا په سلو کې اقتصادي په کرنه او مالداري ولاړ ده. وچکالۍ هغه ستونزه ده چې کولای سي راتلونکي کال افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنه او مالداري 6% ناوړه تاثیر کړی او د تیر کال په پرتله روان کال کم غله او دانه تولید شوی ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در صورتی که بارندگی ها میزانش کم باشه،
هغه وایي په هر کچه چې د واورو او باران ورخت کم وي بیا هم هغه ستونزه چې مو په روان کال کې درلوده راتلونکي کال به هم ورسره لاس او ګریوان یو. خو طبیعي ده چې د نړیوالو سازمانونو او ډونرانو مرستې چې کیږي له اوسني وضعیت سره فوق العاده مرسته کوي. په اوس وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري سکتور له درکه له 1 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید لاسته راځي چې د افغانستان لویه اقتصادي برخه جوړوي. خو د دغه وروستي کال وچکالي نه یوازې د افغانستان کرنه له ستونزو سره مخ کړه، بلکې افغانانو ته لوی اقتصادي زیان هم رسولی. له نامنیو سره پخوا کې وچکالۍ د دې لامل سوي چې شاوخوا 6 لک افغانان خپلې مینې پرېږدي او نورو ځایونو ته بې ځایه سي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم خبرداری ورکړی چې افغانستان به راتلونکی کال هم له وچکالۍ سره مخ وي. له دې سره پخوا کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC تازه د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره بشردوستانه فوري مرستې کړې. که څه هم د دغو مرستو د بیې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د دغه سازمان په راپور کې د یاد سازمان د سیکرتر جنرال ډاکټر یوسف په نقل ویل سوي چې
دغه مرستې به د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو ته د خوراکي او سرپناه په برخه کې وویشل سي. خو اوس د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت اوبه ښه مدیریت کړي کولی سي تر یوه بریده د وچکالۍ مخه ونیسي. سناتور مصطفی ظاهر چې له دې وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي موږ د اوبو کافي سرچینې لرو خو ډېر کم ورنه استفاده کېږي او ډېرو نورو هېوادونو ته ځي. ځینې هېوادونه چې نه یې غواړم نوم یې واخلم دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بندونه جوړ سي. خو هر هېواد ته لازمه ده چې خپل خوندیتوب په پام کې ونیسي. که چیرې دغه اوبو مدیریت سي تر یو بریده ستونزې راکمیږي. د دې ټولو سره په خوا کې اکبر رستمي وایي که په راتلونکي کال کې زیات ورښتونه وسي نو تر یوه کچه به د وچکالۍ ستونزه راکمه سي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د نړیوالو مرستې په دې برخه کې کولی سي ښې ګټورې تمامې سي.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لارې د ممیزو 15 عصري او معیاري خونې جوړې کړې دي. نور حال زما همکار اجمل آرین راکوي.
په کندز کې د بڼوالو لپاره 15 بابا عصري کشمشخانې جوړې شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د 15 میلیون افغانیو په ارزښت په کندز کې د انګورو بڼوالو لپاره 15 عصري کشمشخونې جوړې کړې دي. په شمال ختیځ زون کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤل محمد غلام ملاخر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کشمشخونې د دې پروژې لخوا د کندز په خان آباد، چهاردرې، ګلتپي او امام صاحب ولسوالیو کې جوړې شوې او هر یوه یې په یو وخت کې د 14 ټن انګورو د وچولو وړتیا لري.
با ایجاد 35 کشمشخانه ما د ناحیه فروش انګور کاملا د یقین ما تشکیل
دغه کشمشخونه د بزګرانو اقتصاد لوړولو کې ډیر مثبت رول لوبولی شي او هغه کشمش چې په دې عصري کشمشخونو کې تولیدیږي ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم په لوړ نرخ پلورل کیږي او دغه راز بزګرانو ته د ممیزو د تولید په برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله خان یو له هغو بڼوالو څخه دی چې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې ورته کشمشخونه جوړه شوې. هغه وایي
ای کار برای دهقان بسیار خوب است. دهقان روشای خوب و گوناگونه.
اوس هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه که د انګورو په موسم کې نرخ ټیټ هم وي موږ نه اړ کېږو چې خپل انګور په ټیټ نرخ خرڅ کړو ځکه په دې کشمشخونه کې وشو او بیا په لوړ نرخ پلورو. له دې سره سم د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د انګورو یو تن بڼوال تاج الدین بیا وایي چې د کشمشخونو په جوړولو سره د ممیزو کیفیت ښه شوی او دغه راز نرخ هم لوړ شوی دی.
کشمشخانه کې ایجاد شده حداقل میتونه که 90% مشکلات باغدارا را مر...
خوشحاله یو چې د کرنې وزارت زموږ لپاره دغه کشمشخونې جوړې کړې ځکه په دې عصري کشمشخونه کې ضایعات کم وي د ممیزو کیفیت ښه وي او نرخ هم لوړ وي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤل وایي چې د کشمشخونو د جوړولو برسېره دوی د دې پروژې له لارې له 2014 میلادي کاله تر 2013 میلادي کاله پورې د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سترو زیرمو جوړولو د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریز سیستم په نصبولو سره څه باندې 1000 جریبه شاړې ځمکې چې د کرکلې وړ نه وې پابي کرنیزو ځمکو او په معیاري باغونو بدلې کړي دي.
اوس هم اروزګان ته ځو. د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړي وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسلی چې د محاکمو ته راجع کېږي عدلیه ته راجع کېږي حقوقو ته راجع کېږي هر هغه چا ته راجع کېږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده سرعي اداره ده شرعي نګاه یا هغه بشري نګاه چې هر نګاه وسره دا اوس سم په هغه ساحه کې 80% د پښو لاندې دي 60% هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقع باندې رسېدګي ورته کړې دي.
معلم عبدالله د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره شته نه کزا کار چکیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي نورې وجه رسیدګي نه شي کولای د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصي هغو ته مراجعه کړي. طالبانو د فعالیت څخه هېڅ رضایت هم نه لر ولایت چې وجه مقصد هغه وجه د ټوپک په لاس ټوپک د خولې وجه ده رضایت د زور د خولې رضایت ی وجه ده بل داسې موضوع نه دی ته وجه موږ د مجبوري په خاطر باندې چې ستونزه مو غټېږي موږ مجبور مو کله چې وجه ده غوته ورسو.
په ټوله کې د ولایتي شورا مسؤلین او خلک له دولت غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د امنیت راولي او دولتي ادارې دې ورته فعاله کړي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا په مو کې د دې سات د خبرونو لنډیز ته چې عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سریزه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. د کابل ښار په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شوی دی. راپورونه وایي چې د اور د لګېدو له کبله ډېر مالي زیان پېښ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودېدونکو موادو پر یوې ډیپو برید وکړ او دواړه یې ویجاړ کړل. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دو بمې چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو بیا نور ټپیان کړي دي. روسي رسنۍ وایي په ساراتوف اوبلاس کې په یوه کافي شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د پالیسۍ په مخالفت کې د یولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژېړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. او د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نجات پالنې له قانون څخه د سرغړونې په خاطر له شپږو سیالیو څخه بې برخې کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستنگزي د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل کاروالي استازو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعه زمان خان په سیمه کې له ځانګړې شوې ځمکې لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د غزمکه د کابل ښار شپاړسمې حوزې قلعه زمان خان کې پرته ده او له پریکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاده یا کومه بل ازمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغوي. ولشي د یادولو ده چې څومره د وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوی ته دنده ورکړل شي وه څو د کابل ښار له یو شمېر سیمو لیدنه وکړي او له هغو وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسبه ځمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنی لوبغالی حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوبو لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوبو ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یوه ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. د وی د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالي او لاغې وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه. آی سی سی دا پریکړه لاغې وروسته کړې چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا له لوبغاړي سره د نسلي تعویض نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کیپر دی چې دغه حرکت وروسته بیا له افریقي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی.
ورزش خبرونه مولا یوسف زدران نو اوریدل. اوس دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو اوري او ماته تر بیا اجازه راکړئ. خې چاره
د انصاف پلټکه.
یو وی چاغی پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دی شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایته د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې حکومت د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼلی و پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې د دې ستونزه مو د ننګرهار ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکې
ورور نوم دې څه ده او د کوم ځای دې ټلیفون کړی
نوم مې عبدالامیر او د پولیسو متقاعد افسر مې د جلال آباد ښار کې
کله دې تقاوت کړی
دغه نوی کال کې نوی کال کې
مشکل دې څه ده وای ما ستونزه دې څه ده او څه مشکل لري
مشکلات دغه ورور چې دغه نمرې پیسې موږ نه اږي ولله قسم دې ته هم چې خلک په زیورات سره کړي دغه موږ روپن تعویل کړي
وظیفه چیرې وا
ما هغه وخت د بیت کوټ په ولسوالۍ کې وظیفه وه نمرې په څلورو تیر کال کې توزیع شوې څلورو تیر کال کې موسې وې څو کاله کېږي
نور کسان چې ستا غوندې مستحق ګڼل شوي هغوی ته ځمکې ورکړي
تقریبا ما درته وویل چې هغه خلکو نمرې چې د پوه سړک نه لګېدي ډېرې لومې دښته کې وي هغه هغوی خلکو ته توزیع کړي دي او دا زموږ مېوه چې دلته خاص پاخه سره سره نږدې دي
تاسو چې دا پیسې تحویل کړي حتما به مو بانک ته تحویل کړي بانک کوم سند یا ویز څه شی درکړي دغه مسؤلینو ته چې ته مراجعه وکړې څه وایي درته دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ لوایاند خاغلی فرید الله سره شریک کړه جناب فرید الله د ننګرهار ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو متقاعد افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د حکومت د حکم په اساس د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی سلور پنځه کاله د مخې پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ترلاسه کړې نه ده ستاسو نظر مغوښت
دا ځمکه شته او دغه زورګیانو نیولې وي خلکو نیولې وي غاصبینو نیولې وي تاسو معلومه ده چې دغه دوه افسو کې موږ هغه کوم زینا چې غاصبینو د خواني ول شو هغه موږ تخریب کړو له بیا نه مې وړو چې په دې کې د سروالي خپل مشر قاضي صاحب استناف ما کوي او د شاروال صاحب او د ټول موږ یو ځای وو چې دغه هغه تخریب کړو له بیا نه مې وړو چې په دې کې خاروالو مطابق د کم پلان او کم نقشه شو هغه تطبیقیږي او هر هغه څوک چې غیر قانوني کړی دی د قانون منګول ته بسوارل کیږي او هغه ځای نه موږ ټول روان کړی دي
خبر ادا کوم چې دغه متقاعد افسر لچې تر اوسه زمکه نه دا ورکړل شوی. د دې علت سو او بل دا چې دا زمکه به ورکړل شي؟
نو دا خو اوس امکان لري چې کوم هغه تشکیل د مخې د ښاروالۍ چې کوم جوړ شوی دی د پلان په مطابق باندې په هماغه باندې مخکې ځي. او دویم مشکل دا و چې مخکې ګل هغه واغې نه بل والي و هغې نه بل د همدې وجې همداسې پاتې شوي دا سیدونو او خلکو نیولي وو. تاسو خو دا اوس معلومه ده چې د ننګرهار نوی والي راغلی دی او د ننګرهار امنیه قومندان محترم پاسوال غلام سلیم ستانکزی او دغسې د استناف محکمې رئیس د نوی ښاروال نو انشاءالله دا ډېر ژر به ونیول شي او دغه غیر د غاصبینو نه او دغه ځمکې به بېرته هغه د شهدا کورنۍ ته ورکړل شي. او دویمه خبره دا ده چې دغه کومې ځمکې چې سایمن صابان چې دي هغې واویزونه لري ټکټونه لري او پیسې تحویل کړي دي چې تاسو مخکې ویل چې یو دېرش زره افغانۍ ډېر تحویل کړي په مطابق د پلان چې کومې او د مشرانو وي د هغې د طریقه به ورته توضیح شي او ورته به ورکړل شي.
ښه که دی تاسو ته مراجعه وکړي څه مرسته رهنمایي به ورته وکړي؟
ولې نه ولې نه هر وخت کوی شي چې راشي دا په خپله ټکس لري ثبوت لري پیسې تحویل کړي کوی شي چې راشي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د ننګرهار ولایته د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې سلور پنځه کاله مخکې د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی و. پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو متقاعدو افسرانو ته چې مستحق ګڼل شوي یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لمړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې خپل ورک پسې ګرځي.
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم د اسامی متی ولا په مدرسه کې د پېښور تاسو پیدا کړی ده چې یو لس کال د ورکېدو کېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوږ نیولی او د رادیو له طریقه موږ ته یې ویلي دي چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی ده. نو تاسو که د متی ولا په نامه او یو لس کال کېږي چې ورک ده متی ولا ولادی حاجي قایدین ده د خویداد د ساحې ده کابل کې دغه په دغه شمېره د پلار شمېره ده که تاسو کوم معلومات پیدا کړئ په دغه شمېره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم وروره ستاسو د غوښتنې سره سم عدادی د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته یې په تکرار ډول خپروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم. زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو اولې ورک شوي عزیز مبارک کې یو غزنی ولایت و متي ولای نوم و چې ما یې غږ خپور کړی و او د غزنی ولایت او د متي ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و او پېښور کې ملسه کې اوسه پورې سبق وایي او مې ورور ماته زه وو چې زه ورور یې بیا پښتنه ونه کړله خوان ورکړو او ډېر پریشانه ده او ما نه پښتنه وکړله یو کره د اعلان ازادۍ راډیو ته ورکړه چې ما معلومات وسي او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده ما ته د کله کره ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ دا ولسوالۍ مانهیره ده پسې ته خپل یو ورور یې ورځې زما غږ اوري ما سره په دغه اړیکې شمیری باندې اړیکه مسئول صفر اتاویا څلوېښت اتاویا دوه سوه دوه څلوېښت مسلام.
اوس به د یوه بل دوست غږ واورو چې دی هم د یوه ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم.
ازادي راځو کر ټول ټول ته سلام باندې سلام بلو دي دوشن دي فوراز یو کس یې پیغام پری خو کې او سواتي جنې دا او په پرا کې چا پری کې دا وی دې معلومات لرمه د بيچانو کړه واش مارس ولې کې سره چې پر واویا ولس نه شته ته پنځه سو واویا اشماره اور بیا سره نشته چې پر واویا ولس نه شته ته پنځه سو واویا
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي. په ګډه به وورو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلے السلام علیکم. زاد الکین د پراد ولایت د بالا بلد دولسوالی د گرانی د کلی ستای شرطه لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا شپانس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زده په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرمه. زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوی وروره. 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 5 5 8 8. د ټلیفون بله اریبا شمېره ده 0 00 4 8 8 3 0 5 2. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم. زه عالمګل د هلمند ولایت تناوی د ولسوالۍ د شرک خبره کوم. زما پلار شر محمد ګل اکا په نامه دی. سړی دی د شپېتو یا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی وي. د هر مسلمان ورور سره چې یاغلې مسوي په دغه لمبر باندې زنګ ووي 0 00 3 0 1 5. د ازادي راډیو څخه زه د هلمند چې زما پیغام نشر کی. وسلام.
السلام علیکم. زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت ځخصای د زرکرخانې څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه. په اثر د خلل د دماغو له کوره ناراضه سوی ورک سوی ده. مدتی اتو کاله کېږي چې له کوره نادرکه سوی ده. نوم یې عمران ده. هر چاته که د عمران په نامه باندې معلومات یې له کوره نادرکه سوی ده. سنې 15 کاله ده. د 8 کاله کېږي نادرکه ده. موږ ته په دې نمبرو باندې معلومات راکړي 0 00 4 4 3 0 5. شیرینی ورکول کیږي. وسلام.
دغه زما زوی ورک دی عبدالحاجی په نامه دی. دا 15 کاله کېږي د کورو د کوچنیانو سره د کډې سره ورک دی. که چېرې په دغه ټلیفون په شماره زما نوم پیزالله اکا دی د کلي پرا د ولایت یم د کلي شان د ولسوالۍ په دغه شمېره چې زه خبرې را سره کوي زه در سره کوم. په دغه دې موږ ته معلومات راکړي. بس د خدای په امان.
السلام علیکم. زکری شهزاده د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ د شورک د سیمې در سره په تماس کې ما. زما پلار دی. نوم یې محمد ګل اکا دی. د نور زامنو نمانی پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی. هر ورور که په دغه اکړه معلومات لري زمو سره دی په دغه شمېره زنګ ووهي 0 00 4 2 5 5 1. یو ځلې بیا تکراروم 0 00 4 5 2 5 5 1. که هر چا راته فیدا کوي ښه پوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوه ورونه دي ورک دي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي د ایران په نیت هېڅ درک یې په دا درې کاله چې زموږ سره معلومات نه دی نیولی نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دې و موږ ته زنګ ووایي 0 1 2 4 4 0 0 2 1 2 0 2 1 2 0 لمبر یو بیا درته تکراروم 0 1 2 0 2 2 4 4 0 0 2 1 2 0 2 1 2 0. السلام علیکم.
بجے السلام علیکم. ز جانان یم د کندهار ولایت سن زنګ ته ولې دی ما یو ورور دی چې د سره بغل سبو سوي دی د پلار نیمه خدای دا د کار نیمه عدل جان د ورور نیمه یو جانان یو سجیک دی د تنم خان دی د شلو کالو یو شکالو په خوشاو خوا کې دی نو دی سره بغل ته تللی و د نیش سره بس نه دراته سوي دی دوه کاله کېږي نو ار مسلمان ور د دا شخړې سترګې دی د شلو کالو په شاوخوا کې دی ار مسلمان ور ته کوم علمي لیدلې پر دا پښو ټپونن دی ار مسلمان ور ته کوم علمي په دغه لمبر دې ما سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 4 5 4 0 0 پیغام نشر کوي شیرینی ورخه کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو عزیز ورکړی امیرجان میزي پنځو یا پنځه پنځوس کاله عمر لري د جوند ولسوالۍ دی د شاباجانو د کلي دی د بادغیس ولایت دی. نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوزو کښې هم نو که علت لري نو که د غوزو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 1 3 4 4 2 1 2. یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 1 3 4 4 2 1 2.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سریم کوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یو ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ستا نوم یې احمدشاه دی د عبدالرؤوف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا په اړه کوم معلومات لري په دغه شمېرې ما ته زنګ ووایي. او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کښې میسیج پرېښی وو چې د احمدشاه په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسیج پلاله بیا په راروانه یکشنبې په خپرونه کښې ووایي یا دې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د ده شمېره د ځانه سره ثبتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمېره ده 0 1 4 4 8 1 1 0 2 4 9. بله شمېره ده 0 4 1 3 1 1. وسلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان یم د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی تقریبا 15 کاله کېږي چې د کوره څخه نظر اکړه دی د مرګ نه دی مضمون څخه شته هر مسلم ورور کښې د تاریخ له معلومات لري مو سړي په دغه شمېره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسوالۍ نه خبرې کوم او دا زوی عبدالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه دی معلومات په مشته نه کېږي په دغه لمبر باندې ما ته د زنګ ووایي 0 1 2 2 9 5 2 8 3.
هلو ازادي راډیو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه کاریم د مسلم د زخم د عبد الله د شیفان ولسوالۍ پاسمونه کلي اوسېدونکی زما یو ورور د ابوخار په نامه باندې چې دی د 15 شپږ کال کېږي د کور نه زه راکړ دی ازادي له راډیو له اورېدونکو زه خوشحال د زنګ ویلی کېږي چې په دغه نمبرو باندې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا سر وي که هر لرې وي نمبر د توان 0 1 3 9 0 8 4 0. نمبر بیا درته تکراروم 0 1 3 9 0 8 4 0. 0 1 2 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
زما ورور خپل نوم یې سعادت دی. زما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی. که هیله مې دا چې دا پیغام ثبت کړي او دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسمي سهيل سينما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره زما یو انډیوال ورځ به تقریبا د دوه کال کیږي چې د کندهار ولایت انداول سوالی د خواجه ملک د کلی اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0-5-3-5-5-6-5. د ټلیفون افغانستان شماره ده 0-5-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
بله السلام علیکم، زین ادام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکارزو د کلي څخه. موږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاودین دی، د جمالي اکا زوی دی، د امبیا کام رسی دی او د اوتلو د جانان وراره دی. دا یو کال 15 میاشت کېږي د خپله کوره ته ناترکه شوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور په خبر دی. موږ ته دې دغه تلیفون په شمیرو زنګ ووهي 0 8 9 8 7 3 8 0 8 0 8 7 3 8.
الو السلام علیکم، ما نوم مستر نور کلین منر خان مشور په مشه دا وکاله کیږي چې د نن نه یې سره کندهار ولایت د نن نه یې سره د کسوې هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردې شمیره تماس کړي 0 8 7 3 8 0 3 8. لکه غني شیرینی ورته ولیکيږي هر څه کې په اړه معلومات لري په دغه شمیره زما سره تماس کړي.
بلیا السلام علیکم، زما مینا او سلامونه قبول کړئ ستاسو جوړتیا ته خدای غواړم. زه روزی محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا درې میاشت کېږي زما ورور نادره کتوی دی او دا اتلسو کالو دی. د کورې خوا بده شوې ده، تللی دی او نو دره کې نه دی. معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چارجنو اوسېدونکي دی، د دشتاک د سیمې دی. د میرامزا کا زوی دی، د بورا کام له سیدی، د بورا کام له سیدی. هر مسلمان چې د پاکړه د نارسراج په څیر کې معلومات لري نو ته خبره کې او د جنوم یو کلان میر یو کلار دی د جنوم. نو په مدرسه کې اوس د کانه ویل ورکته وي. نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه دې مو ته معلومات راکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0000 43 45 55. یو ځل بیا شمیره درته وایم 0000 2 4 5 55 55. خپل شیرینی دې وغواړي، چې هر څومره شیرینی غواړي. هر مسلمان ورور چې په خبرې بس موږ دې خبر کې موږ ډېر په تشویش کې یو. ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم،
زما دغه پیغام دی. زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمې اړیکه درته نیولې ده. د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه. د ده پر ځای نوبت تللی و عسکري ته. نو هغه سړی د چیری و د چیری و دغه زموږ عامه به وشایه چې پاسه وي دي. دوه وړونه وه، د زموږ پلار زموږ اکا، دوې خوندې وې. برای چیری ته بوتله اوس. نو دا به پاسه وي، دا بچان کې زما غږ اوري. په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي. شپر و شپر سلور بیا نه شپر و ات و نه په دغه شمیره دې ماته بچان زنګ ووی دغه زما شمیره ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دغه شمیره باندې موږ ته زنګ ووهي 0415 08 0321. دغه یو ورک آغا صاحب دی، نوم یې نور آغا دی، سیداته هغه سبزوی دی، د یوې میاشتې راهیسې ورک دی، ټول کالی یې په تن دي، خولي یې ده، لاس یې ماتې، عمر یې 10 کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري. په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ وکړ، مخکې مې هم ورته وغوښتې، دوم ځل بیا ورته وایم 0415 08 0321. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله ده چې ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي.